ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ډیرو درنو او عزت منو اوریدونکو، نن د افغانستان په ختیځ کې پروت دی کونړ غرنی ولایت. زو کونړ چې له ننګرهار، لغمان، نورستان سره ګډه پوله لري، په اداري تشکیل کې 14 ولسوالۍ دي. په دې ولایت کې چې په غرونو پوښل شوی، ډیر خلک لکه د نورو ولایتونو په څیر په کرنه بوخت دي. د کونړ جغرافیایي موقعیت په پام سره چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، دا ولایت یو نسبتا له ناامنو ولایتونو څخه بلل کیږي. په کونړ کې هم لکه د نورو سیمو په څیر د بیا رغونې کارونه شوي، خو خلک زیات ترې راضي نه دي. ویل کیږي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو که په دې وروستیو کې بیا د کوکنارو کار زیات شوی دی. په کونړ کې د بیا رغونې د کارونو، د امنیتي وضعیت، د پوهنې د وضعیت او ځینو نورو مسایلو په اړه د زیاتو معلوماتو لپاره مو د کونړ والي سید فضل الله وحیدی میلمه دی. وحیدی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. وحیدی صاحب، که په لومړي سر کې د کونړ د امنیتي وضعیت په اړه رڼا واچوئ، له کونړه په وروستیو کې مونږ د ناامنیو ځینو راپورونه درلودل، اوس د کونړ امنیتي وضعیت څنګه دی؟
امنیتی وضعیت په مختلفو برخو کې کا مطالعه کو، په عموم صورت سره امنیتی وضعیت ښه دی، ځکه چې زمونږ ټول ولسوالۍ فعال دي، مکتبونه فعال دي، سړکونه خلاص دي، خلک عادي ژوند کوي، مارکیټ ته خلک ځي راځي. اما په دې اوس وختونو کې تاسو به هم خبر شوي یاستئ چې یو دوه کسه قومي مشران چې یو د کونړ د سولې د شورا رئیس او یو هم بل یو قومي مشر، د دښمنانو لخوا یو په انتحاري او بل هم په یو تهاجمي حمله کې وژل شوي دي. نو دا خود په خود د دې ښیي چې د تهدید شته، د امنیتي ننګونې شته، اما په عموم صورت سره امنیت بد نه دی.
په لرې ولسوالیو کې ویل کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو خوځښتونه زیات دي، او معمولا دغو ولسوالیو ته خلک ډیر په ډاډه زړه سفر نشي کولی. لارو کې ناامني ده، ځینې وختونه حتی وایي مسافر موټرو څخه لږ کوزول کیږي او لوټیږي. دا کومې ولسوالۍ دي؟
دا خبره ستاسو یوازې د چپې درې ولسوالۍ په مورد صحیح ده، ځکه چې د چپې درې امنیتي وضعیت دومره ښه نه ده چې سړک خلاص وي او خلک پرې تګ راتګ وکړي. اما په نورو ځایونو کې دا خبره نشته، او خوځښتونه د ډیورنډ د کرښې سره زیات دي. تاسو ته معلوم ده چې دې خوا آخوا قومونه دي، او دوی تګ راتګ په هماغه لنډو لارو باندې کوي. یو دا خلک دي، او یو دا چې هلته مونږ 15 یا 14 لارې لرو چې په دې باندې همیشه تګ راتګ کیږي. اما نورې خبرې چې د امنیت دوی ته ګواښ وي د تګ راتګ، نورو ولسوالیو ته ګواښ نشته.
وحیدی صاحب، د کونړ له یو شمېر اوریدونکو زموږ پیغام ثبتونکي ماشین کې هم خپلې پوښتنې مطرح کړي او غوښتنې ثبت کړي دي. لومړی به د څو تنو اوسیدونکو پوښتنې او نظرونه واورو.
د هر څه د مخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او محترم والي صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم پرویز سعادت دی، د کونړ ولایت اړوند ډنډونو د کلي اوسیدونکی یم. زموږ په سیمه کې مهمه او ډیره غټه ستونزه د امنیت ده، که څه هم سیمه ییز پولیس هم شته دی، خو بیا هم د هغو سره سره دغه ستونزه موجوده ده. نو پولیس په دې نه دی بریالی شوي چې امنیت رامنځته کړي. نو پوښتنه مې د محترم والي صاحب څخه دا ده چې کله به زموږ په سیمه کې امنیت او ارامي راځي؟
زما نوم سرار الدین دی، د شګل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. او زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې، او بیا د هغوی سره میلمه محترم د کونړونو ولایت والي صاحب، هغې ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او دویم، زمونږ مشکل دا دی په شګل ولسوالۍ کې چې څه وخت مخکې زمونږ له سړک منظوري شوې وه، او په هغه یو ټیکهدار ته ورکړی شوی و، یو زیات حده پورې کار پکې وشو، خو هغه د بیرته ترمیم هم څه په هغه مې ونه خوړو، ځای په ځای وران شو، په هغه وغورځېدې د پاسه په سیلابونو او د اوبو او د غرونو نه خاورې او خېږې راغلې، بیرته خراب شو. او کمزی پورې چې مونږ سره وعده دی قوم سره شوی و، هغه ځای ته هم را ونه رسېد. خو به هر حال په دې ستونزه باندې مونږ پوه نه شو، ځکه چې لرې او اطراف سیمه ده، او په هغه کې مونږ اوسېږو. دولت هم دومره لاسرسی هم نه کیږي. مونږ قومونه ولسونه ستړي شو، ستومانه شو، نو هغه له د شګل ولسونه راپاڅېده، او یو اتحاد یې جوړ کړو. نو کور کور هر سړی راځي، او خپله ډوډۍ او سره وړي، او هغه اشر بیرته را دوباره کړی دی. اوس پکې 2-2.5 سوه کسان د شګل په سره کې کار کوي پیلن دپاره، چې هغې خپله بیلچو ګینتري او جبلونه او دا اسباب را وړي دي، او ډوډۍ ګانې اوس خپلې د کورونه را وړي، خپل چای پخې، خپله ډوډۍ پخې، او په خپل مټ باندې او د قوم په اتفاق او اتحاد باندې کار کوي. نو مونږ د محترم والي صاحب ته دا غواړو چې د قوم ته دومره مشکل ده او ستونزه ده، او دې کې د مونږ سره پوره همکاري وکړي.
وحیدی صاحب د دو تنو اوریدونکو پښتنې او ګلیمو واوریدې، تاسو پرې اړه څه وایئ؟
زما خو د دې لومړۍ پښتنې په ځواب کې داسې وایم چې دغه منطقه چې دوی یاده کړه، ډنډونو منطقه، دا تاریخي مرکز ته نږدې یوه منطقه ده، عمومي د جلال آباد او کونړ د سړک په سر یوه منطقه ده، او دلته کله ناکله به داسې حالات کېږي چې لیکن غیر دغه نه داسې کومه غټه ستونزه امنیتي هلته نشته چې یا کار ونیشي یا مکتب نه وي. ما دغلته د جنکو مکتب استفتا کړی دی، داسې موده مخکې اوس هم کارونه پکې شته دي او داسې کوم خاص خبره نشته. اما دا یو سرحدي ولایت دی، د دې امکان شته چې کله ناکله پکې کومه خبره پېښېږي، مګر زمونږ امنیتي ارګانونه دا سوانمندي لري چې امنیت وساتي. په دغه منطقه کې پوستې امنیتي شته دي او نور هم مونږ په دې کوشش وو، ځکه دا عمومي سړک دی او د دې ساتل مونږ لپاره ډېره ضروري خبره ده. نو دې کې داسې خاص کوم څه نشته، زه ډاډ ورکوم چې انشاءالله ډېر نږدې وختو کې به دوی واوري چې هلته کامل امنیت دی او هېڅ مشکل نشته. اما یو خبره وکړو چې دا خبرې خو مونږ کوو، لیکن د دې شرایطو باندې هم باید مونږ پوه اوسو. که داسې ټولې خبرې مونږ پولیسو ته حواله کړو، نو دا د ولس سهم په امنیت کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه چې ولس باید سهم واخلي او د پولیسو سره همکاري وکړي. غیر دغې نه ډېره ګرانه ده چې مونږ وایو چې یوازې د پولیسو په واسطه به مونږ دا ټول امنیت ساتو. امنیت ساتل کېږي، لیکن د خلکو ونډه په امنیت کې ډېره مهمه ده، او تقریبا 85% باید خلق وند واخلی بیا امنیت به داد منو انشاءالله. بل دویم سوال د دې روډ چې د شګل د سړک په باره کې، دا اصلا د شګل هغه سړک ده چې د شګل مرکز یا ولسوالۍ نه په پورته د شګل درې ته ځي، چې دا د عمومي سړک نه تقریبا 40 کیلومتره کې دا ویل شوی وو چې دا قیر کېده. الحمدلله په نورو ځایونو کې که تاسې وګورئ قیر سړکونه په عمومي ولسوالیو ته نه دي تللي، مګر کونړ کې درو ته سړک قیر شوی ده. یعنی دغه سړک چې دا ورور یادوي، یولس کیلومتره یا 10 کیلومتره په دې کې قیر شوی ده، او دغې نه بعد دغه وخت کې څه مشکلات ووج امنیتي، چې د امنیتي مشکلاتو د وجې نه د دې سړک کار معطل شو. نو بیا ډونر بیرته د دې سړک په یوه بل سړک کې کار شروع کړ چې هلته امنیت ښه و. اوس هم چې دا کوم کار دوی څه وویل دا بالکل واقعیت ویلی، زه هم په دې خبره، ما ته عریضې هم راوړي دي، د دغه عریضې د هغه کار په مورد چې کومه نیمګړتیا شوې ده، یو هیئت هم ټاکلی ده، هیئت تللی ده، هغوی بیرته نظر راوړی ده، د دې لټه کوو. او د باقي کار دپاره هم مونږ د فاجامې وزارت له خوا نه په نوي کال کې دا په پلان کې نیولی ده، انشاءالله پرې کار هم شروع کوو. او بلې خوا نه چې د ورور ویلې چې مونږ یو 200 کسان کار کوو، ډوډۍ خپل خورو، دا خو زمونږ یو ارزو ده، او دوی خو په دې کار کې ډېر ښه کار کوي، مونږ ته مننه کوو. او خدای وکړي چې دا په ټول افغانستان کې رواج شي چې خپل سرکونه مونږ په خپله جوړ کړو.
لکه مونږ راپورونه درلودل چې د پیچ سړک هم همداسې خراب شوی دی، او بیرته هغه شرکت چې دغه سړک جوړ کړی و باید سړک بیرته ترمیم کړی وای. وایي چې دې شرکت له دې کاره سر غړولی دی. همداسې هغه سړکونه چې په کونړ کې جوړ شوي دي، وایي ډېر په خراب کیفیت جوړ شوي دي. هغه چې تر اوسه جوړ شوي دي، خو جوړ شوي له دې وروسته چې جوړیږي، تاسو د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره څه مقررات څه وضع کړي په دغو شرکتونو باندې که نه؟ ځکه چې دا خو یوه غټه ستونزه ده.
صحیح ده، مګر داسې ده چې اصلا مونږ باید په دې اول پوه شو چې دا سړک کوم سړکونه دي، او د دغه سړکونو په کومه درجه د دې قیر اچول شوی ده، او کوم قیمت باندې ده. دا سړکونه دریمه درجه قیر سړک ده، او دا ترمیم غواړي، او ترمیم باید وشي. او د دې د ترمیم دپاره کال په کال د فاجامې وزارت بودیجه اخلي چې دا باید ترمیم کړي. نو چونکې د دې سړکونو هم تقریبا 3 کاله او 4 کاله تیر شوي دي، نو دا د ترمیم وړ دي، په کار ده چې ترمیم وشي او ترمیم کېږي. او دا خبره داسې هم نه ده، دلته اوس د دولت کار ده، دې کې مختلف ادارې دي، فاجامه ده، په دې کې درېګونه هیئت د ولایت نه ټاکل کېږي، د دې د مراقبت کوي. اما دا خبره چې دوی وایي خرابېږي، خامخا به خرابېږي، ځکه چې کونړ که تاسې لیدلی وي، نو کونړ یو خوا ته غر دی، بل خوا سیند دی، او منځ کې سړک دی. دغه سړکونه چې دي، دا په هر موسم کې یو ځل نه یو ځل بعضې ځایونو کې خرابتیا پېښېږي او دا جوړېږي. دا کوم داسې غټه خبره نه ده، مګر دا افتخار وکړو چې مونږ په پیچ درې سړک تیر کړی دی. دا ډېره مهمه خبره ده چې 270 کیلومتره سړک په کونړ کې تیر شوی دی. که تاسې وګورئ نورو داسې وړو ولایتو کې او درجه سي ولایتو کې دومره قیر نه ده شوی.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ولایت په ولایت پروګرام کې د کونړ ولایت پر موضوعاتو خبرې اورئ چې زموږ میلمه هم د کونړوالي سید فضل الله او وحیدی دی. وحیدی صاحب، مخکې تاسو د کونړ د بیا رغونې د کارونو په ارتباط باندې رڼا واچوله، په کونړ کې د پوهنې د وضعیت په ارتباط کې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
الحمدلله په کونړ ولایت کې ډېر ښه ده، ځکه موږ 400 مکتبونه لرو داخلا په کونړ کې چې په دې کې د 115,000 په شاوخوا کې شاګردان مکتب ته ځي. په دې کې تقریبا 50% جنکې دي او الحمدلله چې په ټول کونړ کې یو مکتب هم نه دی بند شوی او ډېر په مینه خلک دي. او سږکال یو بل پرمختګ چې شوی دی، دلته د بعضې مسلکي لیسې کونړ ته ورکړ شوي دي چې دا هم یو نوی پرمختګ دی د معارف په برخه کې. او معارف د کیفیت په لوړولو کې کوم پروګرام باندې چې کار شروع کړی دی ډېر د قدر وړ دی، ځکه چې دغلته مونږ کمیت ورځ ورځ زیاتېږي، د خلکو علاقه زیاته ده، شاګردان زیاتېږي، خو د کیفیت ستونزه وه چې په هغې کې اوس کتابونه هم تکمیل شوي دي او استادانو نه د اداري اصلاحاتو له لارې امتحانونه ماخیستل شوي دي، بېرته د دوی معاشات هم جیک شوي دي. نو انشاءالله دغه د معارف پرمختګ په کونړ کې ډېر ښه روان دی، ډېرې مثبت ارزو او انشاءالله چې خلک هم د کونړ خلک ډېر علاقه لري چې زده کړه وکړي. لکه مخکې تاسو ویلې پخوا مونږ د دې فینو د منځه وړلو یا د کوکنارو د منځه وړلو د ښه کار کردګۍ په مورد کې مونږ ته 15,000 ډالر راکړ شوي، چې هغه هم د کونړ د قانون وویل چې دا په مکتب باید مصرف شي.
وحیدی صاحب مننه، یو اوریدونکی به واخلو، بلې مهرباني وکړئ.
ذاکر شیخ یم او د کونړ د مرکز اسدآباد نه در سره په تماس کې یم.
مهرباني وکړئ.
والي صاحب ته تاسو د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم.
د والي صاحب مې یو غوښتنه لرم، او یو غوښتنه ده، غوښتنه مې دا ده چې لکه څرنګه چې تاسو وویل چې په کونړ کې دوه علي دار معلمینونه دي، د دغې نه زیات شمېر مسلکي ښوونکي فارغېږي او د تقریبا تر 50% پورې دغه فارغ شوي کسان وظیفې ترلاسه کوي، هغه هماغه چې ښه قوي واسطه ولري، نور باقي هسې ډېرې دي. نو والي صاحب نه غوښتنه کوم چې دغه نه پرته د کونړ په پوهنتون کې د دغه پاتې تعلیم زمینه برابره کړي. او بله یوه پوښتنه مې ده، زما د ملګري غیرت بهیر ده، هغه د والي صاحب نه داسې پوښتنه ده چې دا تقریبا مونږ د والي صاحب دفتر ته نږدې راغلی کراله دم کړي دغه ساحو کې هم برق نشته دی، حال دا چې دا زمونږ د کورونه دغه د والي صاحب دفتر ښکاري او بیا هم زمونږ برق نشته دی، دومره نږدې ورته پراته یو. نو پوښتنه دا ده که والي صاحب د دغه برق په باره کې مونږ ته معلومات راکړي، بغیر د دې جواب کوي دا نه وي چې مثلا کار ته روان دی، د دغې نه بغیر بل جواب کو والي صاحب لري.
دا خو تاسو ته معلومه ده چې دا یو ملي ستونزه ده، نه یوازې په کونړ کې بلکې د ټول افغانستان کې ده. داسې هېڅ کله نه شي کېدی چې دا معلمین فارغ شو، دا به خامخا مقرریږي. او دا کومې خبرې چې بعضې اشخاص کوي، هغوی حق لري چې وکړي، مګر معلومات نه لري. زه به داسې وایم، ځکه چې اوس د اداري اصلاحاتو د لارې نه خلک په امتحان مقرریږي. اوس مقررې هغسې نه دي چې یو امر ورکړي او یو څوک مقرر شي او بیا هغه کې واسطه ووایي یا بل ووایي. اوس آزاد رقابت دی په افغانستان کې، سیستم تغییر کړی دی. په دغه سیستم کې هر څوک چې راځي امتحان ورکوي او د امتحان د لارې مقرریږي. او دا که په امتحان کې دننه څه شی دی خواخوا کېږي، هغه بېله خبره ده، خو سیستم داسې نه دی چې څوک د کوم ځینه فارغ شو نو دا به خامخا مقرریږي. او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې د دومره جذب ظرفیت نشته دی چې دومره کسان چې مونږ فارغ ورکو دې ټولو ته کار ورکو، او دا د دوی حق ده چې کار باید ورکو، کار باید ورته پیدا شي. اما مشکل دا ده چې دومره کار واقعیت سره چې نشته، لکه څومره چې خلک فارغېږي. او دې لپاره پروګرامونه د مملکت په سطح روان دي چې د کاریابۍ هغه پروژې یا هغه پلانونه یا هغه پروګرامونه طرحه شي چې ټولو خلکو ته پکې کار پیدا شي. دا یوه ستونزه ده، اما دا د ولایت د سطح نه لوړه خبره ده چې مونږ ووایو چې دارالمعلمین فارغین به ټول کامیاب کړو. او د پوهنتون تک تاسو ته معلوم دی چې دا یو سیستم دی چې یو څوک دارالمعلمین ووایي نمرو فیصدی پوره کړي، نو دا هغه نمرو په اساس دوی پوهنتون ته تللی شي. مونږ الحمدلله اوس په کونړ کې پوهنتون هم لرو، دارالمعلمین هم لرو، نو دوی په خپلو کې ډېر نږدې همغږي لري سره خپلو کې. په هره هفته کې دغه مشران په یو میز خواته کښېني او دغه کې کوم مشکل نشته دی، مګر دلته که چا نمرې نه وي پوره کړي هغه نه شاملېږي. دا یوه خبره. دویمه خبره د برق موضوع، ما هېڅکله نه دي ویلي چې کار پرې روان دی. دا ورور چې کومه خبره ده وکړله، زه فکر کوم چې دا به زما د خولې نه اورېدلې چې ما ویلي چې په دې برق کار روان دی. نه دی روان، اوس تاسو ته وایم، او زمونږ هلې ځلې روانې دي، هلې ځلې روانې دي. د اسدآباد کوم دا برق چې دی صاحب، دا 300 کیلو واټ برق دی، او اسدآباد ښار ورځ ورځ غټېږي. دغه ښار کې اوس هغه پخوانی اسدآباد نه دی، دلته بزرګونو دوکانونه دي، دلته مارکیټونه جوړ شو، دلته ترقي راغله، پرمختګ راغی، نو په دې اساس دغه کوم برق دی دا موجوده برق کفایت نه کوي. د دې د زیاتولو دپاره مونږ هلې ځلې شروع کړي دي، لیکن تاسو ته معلوم ده چې په برق باندې ډېرې پیسې لګېږي او زمونږ د برق وزارت یا د برق شرکت دومره توانمندي نه لري چې دا مصرف یې وکړي او برق زیات کړي. او دا هم د فکر کوم چې ډېرې خبرې خو د والیانو به وي، خو دا فکر کوم دا هغه خبرې دي چې هغه د مربوطه ادارو پورې هڅه کېږي چې ورسره خبرې وشي. خو یو زیر زور کوم چې د مناګي د بند اعلان ته ورکړ شوی دی او هغه باندې چې کار وشي انشاءالله دا مشکل حلېږي کله چې د مناګي بند جوړ شي.
وحید صاحب، دغه د سور طاق د بند په ارتباط باندې چې دغه پروژه حتی د داود خان په وخت کې ویل جوړه شوې وه،
دا خو صحیح خبره ده صاحب، لیکن د سور طاق بند باندې 1.5 بلیون ډالر لګېږي. دې باندې څوک فکر وکړي؟ زموږ خلکو برق غواړو مونږ، خو دا خبرې صاحب ځان ته نورې خبرې هم لري چې په هغې باندې بیا زمونږ خپل مشکل د مملکت او په دې سطح مصرف. اوس ایله سروې د دې په 3 کالو کې تکمیل شوی دی چې د سروې نه بعد په دغه بیا په دې باندې کار شروع کېږي. ریاست جمهوری سره په دې کې خبره شوې ده، ابو برق سره خبرې شوې دي، ټول مراحلو باندې کار شوی دی. اما دا چې کار کله پی شروع کېږي دغه بودیجې ته ضرورت دی، او دا بودیجه د افغانستان د توان نه ده پیلي شرایطو کې. البته یو نظر داسې مونږ اوس ورکړی چې که دا په 3 برخو وویشو چې یوه برخه یې جوړ کړو چې 600 کیلو میگاواټه برق ورکوي، نو په دا هم یو نظر ده. درېیمه خبره دا ده چې دا کوم برق چې راځي دفتن چې ضرورت رفع کړي، که په دستر طاق بند کار شروع کېږي نو دا 1 کاله وخت غواړي. نو دغه چې اوس موجوده حالت وشي دغه کوم برق چې راځي جلال آباد ته په دې مالې ځلې شروع دي که وشي چې د دې ځینه برق واخلو. بل د څوکۍ په ساحه کې یو بل نیر جوړېږي چې د کنړ نه اوبه اخلي او بیا دا یو بند برق جوړېږي د عزیز ګمبیري ته او بیرته په ډروټه کې اوبه اچوي. دا نو هغه پلانونه دي اوږدمهاله چې په دې باندې مونږ کار کوو، او دا لږ څه وخت هم غواړي او پیسې هم غواړي.
وحید صاحب، تاسو دا د کنړ د سیند پر سر د بندونو د جوړولو موضوع ته اشاره وکړه. دغه ورځ مونږ اکثرا راپورونه لرو چې د کنړ سیند چې اکثرا څپانده کېږي په پسرلي کې اوبه زیاتېږي، اکثرا د خلکو ځمکې وړي، کورونه وړي. ډېر خلک داسې شکایت کوي چې مرستندویو ادارو یا حکومت د سیند دواړو غاړو د پخولو لپاره څه نه دي کړي. په ځینو سیمو کې چې ځمکې تر خطر لاندې دي د اوبو د راپورته کېدو یا د اوبو د زیاتېدو له وجې، په دې برخه کې هم تاسو کوم پلانونه لرئ یا آیا تر اوسه پورې مو څه کړي؟
دا هم صاحب یو د هغه غټو پروژو نه دی چې دا مونږ په کلنی پلانونو کې دا شامل کړی دی، او دې باندې خصوصا 100 ولسوالۍ چې د سیند په غاړه نږدې دي او هغوی ته دا تهدید زیات دی. هغه منطقې مونږ نیولې دي چې د سیند غاړې دواړو خواوو ته وچه سنکاري وشي او دا اوبه په کنټرول کې شي، نو هم به دا اوبه مونږ صحیح استعمال کړو، هم به ځمکه لاسته راشي او هم به خلک محفوظ شي. خو دا ټولې خبرې تاسو ته عرض وکړم چې مونږ او تاسو تر اوسه پورې په افغانستان کې زمونږ وزارتونو هم دغسې غټو پروژو توانمندي لا نه ده پیدا کړې چې په داسې دې پروژو باندې په میلیونها ډالر لګېږي. دا داسې عادي خبره نه ده چې د کنړ سیند دواړه غاړې پخې کړو. یعنې دې دپاره مصارفاتو ته ضرورت لري، دې دپاره نقشې جوړې دي، سروېګانې شوي دي، مشکلات د خلکو معلوم دي. اما د دې دپاره چې دغه بودیجې لاسته راشي دې باندې د مملکت په سطح کار، دا هغه پروژې دي چې ولایت صرف معلومات ورکولای شي خپل سکتورونو ته، وزارتونو ته چې دغه شان کوو شي په دغه ځای کې دا ضرور دي. لکه دا اوس چې مونږ پروسه کال تیر کال اوبه راغلې وې، مثلا یو بیله وه زمونږ چې ډېر ضرر مونږ ته ورسوه، هغه دیوالونه وکړه وزارت آب و برق. دغه اوس په بعضې نقطو کې مثلا په ولسوالیو کې چې مشکلات ډېر دي، واړه واړه ځایونو کې لکه 200-300 متره سنکاریګانې شوي دي. په خاص کنر کې وشو، په نورګل کې وشو، مثلا په سرکانو کې کېږي، په څوکۍ کې کېږي، مختلفو ځایونو کې دغه پروژې چې زمونږ د دولت د توان او د وزارتونو نه دي کېږي. اما بعضې داسې غټې پروژې دي چې دغه کار ډېر وخت نیسي او پیسې غواړي.
وحید صاحب، دا خو سمه ده چې هغه سکتوري وزارتونه ممکن د پلانونو په جوړولو کې ستونزې ولري، دا وخت ته اړتیا لري. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه لوی لوی پروژې دي چې د هغو لپاره حتماً فنډونو یا بودیجې ته اړتیا ده. خو خصوصي سکتور نن ورځ د افغانستان په بیا رغونه کې ډېر رول اخیستی دی، په تېره بیا مثلا مخابراتو. د خصوصي سکتور د توجه د راجلبولو لپاره مو څه کړي دي؟ کېدای شي مثلا په دې کونړ کې ځینې کوچنۍ پروژې د خصوصي سکتور په مرسته جوړې شي چې خلک ترې ګټه واخلي، او همدا هم په یو شکل په یو ډول نمونه سي چې خصوصي سکتور ډېر دخیل سي د بیا رغونې په کارونو کې، په نورو مسایلو کې.
داسې چې تاسو خو بهتره خبره وکړه، اما مشکل دا ده چې خصوصي سکتور په هغه ځایونو کې دلچسپي نه اخلي چې هغه سرحد سره نږدې وي، هغې کې بعضې وخت تهدیدونه وي، امنیتي هغه کې بعضی مشکلات وي، مونږ به دا ټول شرایط وسنجو او په نظر کې ونیسو، او خصوصي سکتور لا دې حد ته نه دی رسیدلی چې دغه سه عامل منفعه کارونه چې کوم هغه د مخابراتو موضوع یو د بزنس موضوع ده ور سره دې ته دلچسپي لري چې بیرته ګټه پکې پیدا شي.
وحید صاحب مثلا رازو کونړ په ځنګلونو په خلشوي ولایت دی او به هم پریمانه لري، آیا نشي کېدای چې خصوصي سکتور مثلا د یو کوچنی برېښنا کوټ په جوړولو کې برخه واخلي، سهم واخلي؟ آیا نشي کولای چې مثلا یو کوچنی فابریکه د لرګیو جوړولو، د چوکیو جوړولو، د میزونو جوړولو جوړ کړي، هم داسې په دې شکل تر کړنی یا بل یا بل؟
ولې نه، یعنی که خصوصي سکتور دا کار وکړي موږ سره هر نو همکاري کوو. خو تاسو معلوم ده چې په خوا دلته یو د اجاره نجاره فابریکه وا هغه د منځ تلې وا، اوس دا مسائل خصوصي سکتور ته تلل دا، که خصوصي سکتور دا کار وکړي هیڅ ممانعت نشته، بلکې موږ ته اغلاس وایو او کولای شي چې دلته اوس بازي واړه واړه خلک دلته لګیا دي هم دغه شان جوړي، مګر په دې پیمانه نه دي چې هغه باندې موږ دام خصوصي سکتور دی چې دلته نجاران شته مثلا کار کوي، پاخه مواد جوړي، دا روان دی دا کار پکشته دی، لیکن په دې پیمانه نه دی چې هغه یو فابریکې په شکل کې وي. نه دا عمره خصوصي سکتور لا واده نه ده کړی چې دلته فابریکې راوړي او څوک یو بل. دا تاسو ته وایم چې په کونړ کې زیاتره هغه څوک چې پیسې لري او هغه سرمایه ګذاري کوي زیاتره د باندې دي، دلته نشته دي. نو که دغه تشویق شي او راشي په دې کې مونږ همیشه دعوتونه ورکوو، همیشه دوی ته وایو، شاید دوی خپل دلایل ورایي. خو زه تاسو ته وایم چې دا د مناګي د بند د برق جوړول چې مونږ اعلان ته ورکړی دی، څوک نه پیدا کېږي چې بیټنګ وکړي دغه بند ته شکار وکړي.
وحید صاحب بیا به هم بحث دوام ورکړو، یو اوریدونکی به واخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
پښتنه لاره چې طالبان په وخت کې په اسد آباد ښار کې د برق یو وړه فابریکه ده، چیرته ګوتن دي ترې کړي ورته د دولت دومره مونږ څه پیدا کړي کارخانه صفا کې او د دې لپاره د برق فعال دي.
دغه دغه څه هغه فابریکه اوس هم فعاله ده، خو دغه فابریکه ظرفیت چې ده په اصلي کې دغه فابریکه ظرفیت 200 کیلو واټ ده، او اوس چې برق ورکړي 350 کیلو واټ ده. هغه دا چې دا فابریکه زړه ده او دوی د یو پخوانی وخت سره په مقایسه د لږ غوندې ما واورې ده یو څه خبره وکړه پلانی وخت کې څنګه شو، اوس هغه پخوانی اسد آباد نه دی، نفوس لس چنده زیات شوی دی او ماشینونه هم ډېر زاړه دي. په هغې باندې مونږ پروسه کال کار شروع کړ چې برق اضافه کړي، لیکن سره د دې چې توربینونه مو ورته بدل کړ بیا هم اضافه نه شو، او اوس په دې فکر کې یو چې توربینونه دواړه بدل کړو او په دې کې کار روان دی او دې باندې هلې ځلې کوو.
بلې وحید صاحب، په کونړ کې دغه د ځنګلونو د وهلو موضوع هم ډېر د پام وړ ده. وایي چې اکثرا په ژمي کې دغه د ځنګلونو وهل یو څه درول کېږي، ولې پسرلي په راتګ سره په اوړي کې د ځنګلونو وهل بېرته پیلېږي او په قاچاقي ډول پاکستان ته اوړي. اوس د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړي دي؟
دا ځنګلونه د قومونو پورې اړه لري، قوم ساتي، دا د قوم مال ده، دا ملي شتمني ده. دا دولت په دې کې فقط د حمایت لپاره د زراعت د وزارت له لارې نه یو د احیا د ځنګلاتو لپاره نوي پورې جوړوي، یو د دا چې د حفاظت لپاره دومره توانمندي د پولیسو نشته چې هغه ځنګلونه وساتي. دا مشکله خبره ده. راغلو د قاچاق په مور
وحید صاحب، هغه یو مخصوص قطعه چې جوړه شوې وه، هغه قطعه خو فعاله ده په کونړ کې کنه د ځنګلونو دی؟
نه، هغه قطعه دلته نشته. دا قطعه تر اوسه موږ ته نه ده راغلې. داسې د مرکز په سطح کومه خبره کوي، دلته کومه خاصه قطعه د ځنګلونو د ساتلو لپاره نشته. دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې جیمي کې کمیږي اوړي کې زیاتېږي، دا صحیح خبره ده. خو جیمي کې واورې وي، یخ وي، او په اوړي کې تاسو خپله ویل چې آخوا ته قاچاق کېږي، نو هغه چې قطعه کوي د هماغې خوا نه راځي او چې وړي هم هماغې خوا ته وړي، او دا یوه غټه ستونزه ده. دې باندې موږ کار کوو. د ځنګلونو قطع نه یوازې کونړ کې بلکې ټول افغانستان کې د تشویش وړ ده، او دا زمونږ ملي شتمني ده، دا محیط خرابوي، دا زمونږ اقتصاد ته ضرر پېښوي. ټول خبرې دې ته خاصه توجه پکار ده. زه د وزارت زراعت توجه غواړم چې په دې برخه کې، په هغه برخو کې چې کار کېدای شي، زمونږ سره په مشوره دې کې اقدام وکړي چې صرف د احیا په مورد دوی اقدام کړی، خو د ساتلو په مورد تر اوسه پورې عملي اقدام نه دی شوی. لیکن پلان شته چې هغه خاصه قطعه به هغه قطعه ده چې د خپل خلک یې دماغ منطقې نه تنظیمیږي، داسې کومه خاصه د پولیسو قطعه نه ده، هغه هم د قوم نه جوړیږي چې هغه تر اوسه لا نه دی جوړ شوی.
بلې وحید صاحب، د یو شمېر ولایتونو امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول. کونړ به کله افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي؟ په مجموع کې کومې ولسوالۍ په پام کې دي؟
تقریبا یو دوه هفته مخکې جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی په تلیفون مونږ سره رابطه وکړه، تصور داسې دی چې ډېر زر دلته راځي مونږ سره د نږدې نه په دې مورد کې خبرې کوي. په دې درېیم پړاو کې زمونږ موافقه واخیسته او زمونږ امنیتي ارګانونو ټولو په شریکه یو غږ د او سی سی پی چې د همغږۍ اداره ده د دې لارې نه ډاکټر صاحب ته اطمینان ورکړ چې مونږ آماده یو د دې دپاره. او د ځایونو د انتخاب زمونږ پیشنهاد البته دا دی چې د نورګل د ولسوالۍ نه تر مرکزه پورې دا زمونږ پیشنهاد دی، خو په دې کې لا نهایي شوی نه دی ځکه چې خبرې به زمونږ او د دوی ترمنځ کېږي او په دې کې زمونږ امنیتي ارګانونو آمادګي ښودلې ده. انشاءالله په همدې درېیمه دوره کې مونږ شامل یو.
د ناتو پوځي قمندانانو امریکایي قمندانانو په وروستیو کې داسې وړاندوینې کړي دي، اټکلونه یې کړي دي چې ممکن د ختیځو ولایتونو چې له هغې جملې څخه کونړ هم دی امنیتي وضعیت خراب شي. آیا دغو خبرداریو تاسو یو څه اندېښمن کړي وی که نه؟
اندېښمن کړي مې صاحب، او دا خبرداری د دوی چې ده دا بالکل صحیح هم ده ځکه چې دا اوس خوځښتونه د پخوا په نسبت زیات شوي دي، لاکن دا په دې معنا نه ده چې زمونږ پروګرامونو کې خنډ او ځنډ واقع کړي. نو دغه خبرې خو صحیح دي شوي دي، اما دا اوس هغه توان د دوی هم نشته چې مقاومت وکړي، لیکن دغه انتحاریان او دا نور د ماینونو کار دا دې ته ډېر زور ورکړی دی او دې دپاره اوس مونږ هم تخنیکی خلک لرو. هغه څه تلفات چې پخوا مونږ ورکوو اوس الحمدلله نه ورکوو، او هغه کوم انتحاریان چې دلته راغلي دي تقریبا 80% یا 90% مونږ ژوندي نیولي دي او یو دوه یې پکې هغه انتحار کړی دی. نور بالکل مونږ دې ته متوجه یاست، زمونږ امنیتي ارګانونه هم په دې پوه دي او د دوی دغه خبرې چې کړې وې دا بالکل صحیح ده چې دې خواته فشار ډېر زیات شوی دی پخوا په نسبت.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی له تاسو نه مننه چې د ولایت په ولایت پروګرام کې چې په کونړ ولایت څرخېده په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. No.